افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. افغانستان د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې اعلان یوه ورځ وروسته نن بیلابیلو د افغانستان سیاسي مشرانو یو لړ څرګندونې کړې دي. د څرګندونو له حاله مو خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ټاکنو بهیر پای ته ورسید او نور د اجرایی ریاست په نوم کوم تشکیل نشته. جنرال عبدالرشید دوستم د عبدالله عبدالله د هغه دریځ ملاتړ وکړ چې د ټاکنو پایلې ناقانونه بللې او د اوکراین یوه الوتکه روانه شوې چې د چین په ووهان کې بند پاتې شوي اوکراینیان خپل هیواد ته راولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ټاکنیزو کمشنرانو د ممنوع الخروجۍ په برخه کې د عبدالله عبدالله حکم له نافذه قوانینو سره په ټکر کې بولي. د ارګ ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د ممنوع الخروجۍ واک یوازې لوی څارنوالۍ سره دی. ښاغلی صدیقي وایي اوس هیواد منتخب ولسمشر لري او له دې وروسته د اجرایی ریاست په نوم کوم جوړښت نشته.
پلاتفارم انتخاباتی رئیس جمهور افغانستان یا وعده رئیس جمهور افغانستان
دی وای د محمد اشرف غنی د ټاکنو تګلاره او ژمنه همدا و چې د ملي یووالي حکومت تشکیل به دوام نه کوي. خلکو هم په همدې هدف ښاغلی غنی ته رای ورکړه. پرون رسما د ټاکنو بهیر پای ته ورسید. منتخب ولسمشر وټاکل شو. طبعا چې نور به اجرایی ریاست موجود نه وي. صدیقی وای ټاکل شوی محمد اشرف غنی په څو ساعتونو کې د ټاکنو کمیسون لخوا وثیقه تر لاسه کړي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله پرنو ویل چې د محمد اشرف غنی بریا نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان وکړ. ښاغلی عبدالله په یو حکم کې د ټاکنو کمیسون ټول کمشنران او د دارالانشا مشران ممنوع الخروج کړي او له کورنۍ چارو وزارت نه یې د دې امر د پلي کولو غوښتنه کړې. بلخ د افغانستان د ولسمشر لومړی مرسل عبدالرشید دوستم د یو پراخ بنسټ حکومت د رامنځته کېدو په برخه کې د عبدالله عبدالله د دریز ملاتړ کړی دی. ښاغلی دوستم په جوزجان کې یوې غونډې ته وویل د ټاکنو وروستۍ پایلې چې ترڅ کې محمد اشرف غنی بریالی اعلان شوی په رسمیت نه پیژني.
ما ملای په خلانې شما ما اعلان
ډاکټر صاحب عبدالله دای وای زستاسه د مشر پتوګه په ټول زړه او ځان د ډاکټر عبدالله عبدالله د بیګنی اعلان ملاتړ کوو. موږ د ټاکنو د تقلبي اعلان چې ټاکنې ز کودتای بولی په رسمیت نه پیژنو. عبدالرشید دوستم له دې وړاندې خبرداري ورکړې و ک ټاکنو کمیسون محمد اشرف غنی بریالی اعلان کړي دای به شمال کې موازی حکومت رامنځته کړي. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله تیر شپه اعلان وکړ چې د دوی ټیم د ټاکنو ګټون کوي. دغه دریزونو له خلکو سره اندېښنې پیدا کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وای په غزنی کې د طالبانو د مان جوړولو یو مرکز د وسلو زیرمتون او د دغه ډلې د نشي توکو یو کارخونه لمنځه وړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وای په مقر ولسوالۍ کې شوې دوی عملیاتو کې د طالبانو یو زندان هم چې څوک پکې بندي نه وو ویجاړ شوی. د دغه دفتر په خبر پانه کې راغلی چې امنیتي ځواکونو لدې ځای ځینې تجهیزات پوځي جامې یو موټر او دوه موټر سایکلونه هم ترلاسه کړي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د چین په ووهان کې د بندوبست پاتې شوو اوکراینیانو لیک ته چارتر شوې الوتکه له پلان شوي وخت درې ساعته ناوخته چین ته روانه شوه. د الوتکه چې کیفته نږدې له هوایي ډګر پورته شوې د قزاقستان په الماتا کې تر دمی وروسته د چین ووهان ښار ته ځي، کومه سیمه چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کیږي. په چین او یو شمیر نور هیوادونو کې د کورونا ویروس مثبت پیښې نږدې 15,000 ته ورسېدې او له دې امله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 2,000 واوښت. د اوکراین تللی الوتکه به په ځایي وخت سبا سهار 8 بجې بیرته کیف ته راستنه شي چې 9 اوکراینیان او 25 بهرني اتباع به له چین نه راوباسي. دغه کسان به د 14 ورځو لپاره په اوکراین کې قرنطین وي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د چین 15 مهمه دولتي رسنۍ چې امریکا کې هم دفترونه لري د بهرنی ماموریت په ډله کې شامل کړي. امریکا د غرسنۍ د چین د کمونیست حزب د رهبری شو تبلیغاتو بنسټونو په قطار کې راوستلې. د دې ګام لمخې امریکا به دغه 15 رسنۍ سره د سفارتونو په توګه چلند کوي او رسنۍ اړې دي چې امریکا کې خپل ملکیتونه له بهرنی چارو وزارت سره ثبت کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یې سرچینې د نوم نه خودو په شرط ویلي دا رسنۍ د چین د دولت دی او د چارو کنټرول له همه غزای کیږي. خو د چین د بهرنی چارو وزارت د امریکا د بهرنی چارو وزارت غوښتي چې د سړې جګړې د وخت فکرونه له سره لری کړي. دوی ویلي چین د امریکا د ګام ته د غبرګون حق لري. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دول وړپوړو چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه جګړه پر لومړی کرخه پراته هغه خارګوټي کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېلو خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دفتر رئیس ایډی راما او سرمنشي توماس ګرمجر ویلي دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونی راپورونو لمخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند رعایت غوښتنه کړې ده. او روسي خبردا چې د لیبیا حکومت نن ویل د ملګرو ملتونو په قربتوب مذاکرې زندولې دي. دغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني وایي دا مذاکرې وروسته له هغې وزنډول شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې د ایران مخالفو ځواکونو د پلازمینې ترابلس پر بندر توپونه وویشتل. د ملي تړون حکومت چې ملګري ملتونه یې هم په رسمیت پیژني په یوه اعلامیه کې ویلي اوس له اوربند د سرغړونې بیا تازه شوي. حکومت ویلي تر هغو چې د حمله کوونکي او د اوربند سرغړونکو په وړاندې جدي دریځ خپل نشي په جنوا کې به پوځي مذاکرات ترسره نشي. د خبرونو پای.
ل اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیون د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي.
ما از همه جوانی به شریک در انتخابات، تیم‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی افغانستان انتظار داریم که همگی باید به پروسه های ملی، با حاکمیت قانون، به صلاحیت های قانونی نهادهای قانونی انتخابات احترام بگذاریم.
خود دغه ټاکنو په وړاندې خبرګونونه هم دوام لري. د جنبش اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم د عبدالله له هغه دریځ چې ویلې دي ډیر ژر به یو جلا حکومت اعلان کړي ملاتړ کړی دی. له بلې خوا د امنیت او عدالت د انتخاباتي ډلې مشر رحمت الله نبیل بیا د هر ډول موازي حکومت په وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان یوه ورځ وروسته چې ولسمشر اشرف غنی ګټونکو اعلان کړ، ولې تر اوسه ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د افغانستان د حکومت مهمو نړیوالو ملاتړو عکس العملونه نه دي څرګند کړي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظر هم اخیستی.
پلانونه غلي نیولي چې هغې توازن د خلکو د سپورټ د ادې یا د هغوی د مخالفینو د اړتیاو نه لاسته راوړي.
د اجرا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د سبا توان پالنې ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نتیجه رد کړې او وایي چې د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. آیا بله مرجع شته چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي؟
هغه څه چې د نهایي پایلو په نامه باندې اعلان شوي دي، په بری کې نه محکمه نه کوم بله مرجع کولی شي چې په شلو کې اسنه لاسوهنه وکړي.
د انتخاباتو لای و څارون کې سره مو په دې اړه خبرې کړې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې هم هېروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په تاسو برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیون د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي. ښاغلی دانش دا څرګندونې نن د کابل د لوی جرګې په خیمه کې افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې وکړې. هغه وویل د ډیموکراسۍ د اصل په توګه باید ټول انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو پایلې ومني. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته په کور دننه بیلابیل غبرګونونه مخیتر غلی د جنبش اسلامي ګون مشر عبدالرشید دوستم د عبدالله عبدالله د اجرایه رئیس له هغه دریزه چې ویلي دي ډیر ژر به یو حکومت اعلان کړي ملاتړ کړی. خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو بل کاندید رحمت الله نبیل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستیو پایلو په نتیجه کې په څلورم ځای خپل کړی دی، د دغه سي او موازي حکومت رامنځته کول د افغانستان په خیر نه دی بللی. دا هغه موضوعات دي چې زما همکار اکرام الله اکرام سره راغون کړی دی، همدا شپه د کابل په سټډیو کې دی. اکرام صاحب، کاوریدونکو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایلو له اعلان وروسته د دغه څرګندونو یا دغه خبرګونونو په اړه معلومات ورکړئ مهرباني.
د جنبش اسلامي ګوند مشر او د صوبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مخکښ غړی عبدالرشید دوستم وایي د عبدالله عبدالله له هغه دریځه چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت اعلان کړي ملاتړ کوي. نوموړي چې نن یې په شمالي ولایت جوزجان کې یوې ولسي غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تورن کړ چې د فساد په پایله کې د دولت جوړونکي ټاکنیزه ډله بریالی اعلان کړه. دیوای موږ د ډاکټر عبدالله د تیر شپې اعلان د خپل سار په بدل دفاع ملاتړ کوو او د ټاکنو د کمیسیون د پایلو اعلان چې له درغلې ډک یا هم ټاکنیزه کودتا د موږ ته د منلو وړ نه دی. تیر ورځ نو وخت د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان وروسته چې لمخې د دولت جوړونکو ټاکنیزي ډلې مشر محمد اشرف غنی د دوهم ځل لپاره افغان ولسمشر اعلان شو، د دغه ټاکنو بل مخکښ نومان عبدالله عبدالله د دغه پایلو د نه منلو اعلان وکړ او ویل چې د دغه ټاکنو غټون کې دی او ډېر ژر به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ ټاکنو بل نوماند او د امنیت او عدالت ټاکنیزي ډلې مشر رحمت الله نبیل په یو خبري غونډه کې نن ویل چې د دوی ټیم د ټاکنو بهیر باطل غني، خو خغلی نبیل د هر ډول موازی حکومت رامنځته کول د افغانستان په خیر ونه بلل.
هر ګونه حکومت برآمده از تقلص
دی وای د درغلې په پایله کې هر ډول رامنځته شوی حکومت د افغانستان په خیر نه دی، ځکه دا چار افغانستان بحران ته وړي. موږ دا پریکړه مردود غنو. دغه ډول هر ډول حکومت چې د دوی په خبرګون کې جوړیږي، موږ هغه هم د افغانستان په خیر نه بولو. دا د حل لار نه ده چې موږ هر ولایت خپل والیان معرفي کړو او هر ولایت مو دوه درې والیان ولري. دا سمنه ده راځي چې د خپل حق لپاره مبارزه وکړو او دا هیواد له وسنۍ کړکې چو بسو. خغلی نبیل د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان په افغانستان کې د ولسواکۍ د مړینې ورځ وبلل او ویل افغانان غواړي پوه شي چې تقلبي رایې د چا په ګټه کارول شوې دي. بلخوا د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د ویلامې په خبرولو سره د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان د قانون ناکام پلي کول بللې ویل دي چې په پراخه او سیستماتیکا درغلې سره له یوې ټاکنیزي ټیم نه ملاتړ شوې ده. خو د افغان ولسمشر د هم مرستیال سرور دانش وایي چې د ډیموکراسۍ د اصل په توګه باید ټول ټاکنیز ټیمونه د ټاکنو پایلې ومني. خغلی دانش نن په یو غونډه کې چې افغانستان د شوروویانو د وټلو د ورځې په مناسبت جوړه شوې و وویل چې اوس مهال د ټاکنیزو سیالیو پړاو پای ته رسیدلې ده، باید ټول اړخونه د دغه سیالیو لامل رامنځته شوی خلافات پای ته ورسوي او د یووالي لپاره کار وکړي.
اکنون
دی وای اوس ته ټاکنیزو سیالیو وخت پای ته رسیدلی دی، باید د دغه سیالیو لامل رامنځته شوي اختلافات یوې خواته کړو او د یووالي لپاره یو نوی فصل جوړ او دغه شان د یو ټول شموله ملي حکومت رامنځته کولو او د افغانستان د جوړولو لپاره هڅې وکړو. بلخوا مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی هغه پروسه چې د ټاکنو په نوم پر افغانانو تحمیل شو یو غیر ملي او د ولسواکۍ د اصولو خلاف و چې د خلکو کمرنګ غډون پکې دغه حقیقت ښکارندوی دی. خغلی کرزی د ټاکنو د کمیسیون د ورسی او پالو لیلان یو ورځ وروسته نن پر خپل ټویټر پر خپل فیسبوک دی چې دا ډیره تبې د چې اعلان شوی پایلې ونه منل شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون 13 ورځ محمد اشرف غنی د مشر ټاکنو غټون کې اعلان کړ. دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستاني 13 ورځ نه وخت په یو خبري غونډه کې ویل چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې محمد اشرف غنی 50.4 شپېته رای تر لاسه کړی او د افغان ولسمشر په توګه اعلان شو. مرمن نورستاني دغه شول چې عبدالله عبدالله د 9.25 سلنه رایو په تر لاسه کولو، دوهم او ګلبدین حکمتیار د 3.15 سلنه رایو په تر لاسه کولو سره په دریم ځای کې راغلي دي. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې دغه پریکړه کړي د قوانینو رڼا او د خلکو د رایو پر بنسټ کړي دي. په افغانستان کې ټاکنیزې ناندرۍ نوی نه دي او د 2014 کال په ټاکنو کې دا جنجالونه دومره اوږده شول چې بلاخره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د اعلان په وړاندې مو د غبرګونونه واورېدل. د مختلفو لورو غبرګونونه بیا هم دوام لري. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر منتخب ولسمشر اشرف غني به په 2 ساعتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ شي او هلته به هم خپله وثیقه ترلاسه کړي. دغه راز صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نور افغانستان یو منتخب ولسمشر لري او له دې وروسته د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نشته.
نتایج نهایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد و پروسه انتخابات رسما پایان یافت. امروز رئیس جمهور قرار است که تا 3 ساعت دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات برند و وثیقه را که اونجا آماده شده و تسلیم شوند و طبعا روی تعیین روز تعلیف هم کار جریان داره. هنوز مشخص نشده روزش. دیگر رئیس جمهور امروز هم بعد از اینکه دیروز اعلان شد رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی افغانستان با شماری از قماندانان امنی پلیس و رئیس های شوراهای ولایتی دیدار کرد که راجع به پروسه صلح صحبت کنند، چون بخش عمده کار ما در حال حاضر همین کشافات تازه در راستای پروسه صلح است.
د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي او د مرکه د ازادي راډیو په بل د ری خبرونه کې اوریدل شي. د غراس اپ ویب پاڼه کې همشته کولای شي چې وای اوري. لکه څنګه چې مو اوریدل ښاغلی صدیقي وویل چې د انتخاباتو پروسه نور پای ته رسیدلې. افغانستان یو منتخب ولسمشر لري او هغه هم اشرف غني دی. د غراس وویل چې اشرف غني به نن په 2 ساعتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ شي او هغه وثیقه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو پرې کار کړی دی پرونی موږ ته وویل چې دغه وثیقه به د انتخاباتو ګټونکو ته ورکړل شي، هغه به ترلاسه کړي. د غراس صدیقي وویل چې مشر د امنی قماندانان و او د ولایتي شوراګانو رئیسانو سره هم نن غونډه درلود او په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو سره خبرې وکړې. لکه چې اشرف غني د مونشن د جرمني د مونشن له کانفرنس بیرته افغانستان ته ستون شوی، د لیدونکو کتنو لړۍ هم تیزه کړې ده. د تاسو کې ده چې په پام کې ده د امریکا او طالبانو ترمن د روان فبروري میاشتې په وروستیو کې هم یو موافقه لاسلیک شوه. دي موافقه د لاسلیک لپاره یو شرط هم دای خودل شوی چې باید د یوې اونۍ په موده کې وسلوال طالبان له تاوتریخوالی لاس واخلي. خو پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د جنجالي انتخاباتو پروسه چې ډېره اوږده شوه بالاخره نتیجه اعلان شوه، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت مهم نړیوال ملاتړي من جمله ملګري ملتونه په کابل کې د امریکا سفارت اروپایي ټولنه او نور چې د انتخاباتو په اړوند بېلابېلې څرګندونې کولې او بیانونه یې خپرول، تر اوسه پورې په دې اړه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان د سیاسي چارو له یو شمېر کارپوهانو سره څېړلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان شوې، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او نړیوالو باورو ټاکنیزو شریکانو په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. دا چې ولې دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو شمېر شننکو پوښتلې ده. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ مشر محمد احسان زیاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټاکنو پایلې جنو ته د منلو وړ نه دي، نو نړیوال هم په خورا احتیاط ګامونه اخلي.
دوه انتخاباتی تیم دا نتایج نده منله. یو انتخاباتی تیم ځان خپل ځان برنده اعلان کړ او ویل چې موږ خپل همشمول حکومت جوړو. په دې حالت کې نړیوال ټولنې څنګه رامخته شي او چا ته تبریکي وایي؟
که څه هم په نړیواله کچه د افغانستان هر اړخي شریک د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د پایلو د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو یو اونۍ وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت شرزدافر راس ویلسن ازادي راډیو ته ویلي وو پایلې باید د قانون په چوکاټ کې داسې اعلان سي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي. تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له 15 میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې اعلان او اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غني ګټونکی وباله. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله عبدالله دغه پایله کودتا او بلله او د ټول شموله حکومت د جوړولو اعلان وکړ. د نړیوالو چارو افغان کارپو فدا محمد نظری وای دا چې ټاکنې زیاتې ځندنې سوې نو د ټاکنو د مفهوم لمخې نړیوالو ته هم ګټورې نه بریخي.
افغانستان انتخابات متاسفانه د اوس پر میاشتې دوام وکړي او د ډیرو اختلافات سره وو. نړیوال ته د تحقیق او ټول انتخاباتو په اساس نه دي، یا د انتخاباتو په مؤثر مفهوم کې ډیر څه انتخابات نه دي. په انتخاباتو کې اختلاف سته په تیر بیا د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ، او نړیوال کوشش کوي چې دا دواړه سره یو ځای کړي، اما زموږ داخلي شرایط داسې دي چې ممکن سره یو ځای نه شي. په دې خاطر نړیوال نه غواړي چې یو خوا او بل خوا سره.
د افغانستان د ولسمشۍ د سګنیو ټاکنو یو نوماند او د امنیت او عدالت د ټاکنیز ډلې مشر رحمت الله نبیر بیا د شهر شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل تر کومې چې وضعیت سم نه او روښانه سوی نه وي له ښاغلي غني او نه هم له عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. دا په داس حال کې ده چې شاوخوا شپېته ورځې وړاندې د جدې په لومړۍ نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې د نړیوالو له هرکلي سره مخ شوې. د ټاکنو د لومړنۍ پایلو پر بنسټ محمد اشرف خانی تر عبدالله مخکې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداماچ یماموتو او جنو نورو د افغانستان لټاکونو د لومړنۍ پایلو له اعلان هرکلای وکړ. دوی د افغانستان د شکایتونو له کمیسون غوښتي و چې د ورستۍ شفافو پایلو د اعلان لپاره هر اړخیزي څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سره بیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او وازی اوریدلای شي. لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او عام پالنې ټیم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستۍ نتیجو په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او ویلي دي چې دا نتیجه ورته د منلو وړ نه ده او ګواښي کړی چې جلا به حکومت جوړ کړي. مخکې د ثبات او عام پالنې د انتخاباتي ټیم دوهم مرستیال اسدالله سعادتی سره خبری وکړلې. له هغه مې دا پوښتنه وکړه چې آیا دوی به په همدې دریز ودرېږي او که به کوم بدلون پکې راشي. دوی وویل چې نه، دوی په خپل دریز ولاړ دي او د حکومت د جوړولو لپاره هم ځینې اقدامات کړي او په لومړي ګام کې به ولایتي تشکیلونه جوړ کړي. له ښاغلي سعادتی سره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې مرکه شته، کولای شي چې دا مرکه ولولي. په عین حال کې د افغانستان د اجرایه ریاست له دفتره د کورنیو چارو وزارت ته یو مکتوب استول شوی او په هغه کې له دې وزارت غوښتل شوی چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړو او دغه راز د دارالانشا رئیسانو او د دواړو کمیسیونونو مشرانو ته اجازه ورنکړي چې له هېواده بهر وځي تر څو پورې چې یوه باصلاحیته محکمه د انتخاباتو سرنوشت معلوم کړي. تر اوسه پورې هم د اجرایه ریاست لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه نتیجه د قناعت وړ نه ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا بل مرجع شته چې د انتخاباتو سرنوشت معلوم کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرته، هغه چې اساسي قانون او د انتخاباتو قانون ورته ده صلاحیت ورکړی چې وروستۍ نتیجه اعلان کړي. دا او ځینې نورې پوښتنې مې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشی سره په تېر خبرونه کې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې وڅېړلې. لومړی مې له ښاغلي رشید څخه وپوښتل چې دوی دغه نتیجه څه ډول ارزوي.
دواړه کمیسیونونو په داخله کې مسلکي چلند ونه کړ. ګورې د شکایت کمیسیون پریکړه وکړه، پریکړه په دې ځان سره انتخابات کې وسون ته ورګلې، او دلیل دا و چې بل پریکړه د شکایت کمیسیون په غړو مینځ کې اختلاف پیدا شو او تقریبا یو سیاسي ریښه درلوده، نه دا چې تخنیکی ریښه درلوده. نو ستونزه اول د خپل پیدا کړل، دوم قدم کې چې دوی فیصله وکړلې باید خپل فیصله په تطبیق په تار کې دوی حضور درلوده، یې حق ته باید معلومات ورکولې. تاسو ګورئ لږ ورځ نه چې کمیسیون د شکایت او فیصله صادره کړې ده، بالغ دوی کمشنران د دوی دوړپوی چارواکي مطبوعاتو کې ظاهر شوي نه دي چې اړتیا خلکو ته قناعت ورکړي، د خپلو فیصلو په اړه باندې وضاحت ورکړي. دا یو نوی شک او تردید لپاره زمینه جوړول وو. بالغ دوی چې انتخاباتو کمیسیون فیصلې تطبیقولې، د تطبیق برخه کې موږ ولیدل چې نه ولایتونه کې د شکایتو کمیسیون غړي او مسؤلین په یو ولایت کې راغلل، مثلا د پروسه پرېښودله، په بل کې فارمسال یو کمشنر یو دوه کمشنر به تر لاړل یو چې به درې ور کمشنران موجود وو دا هم چې رقم معلومی کې یعنی هم اداري لاس نه پښتلان دی راځي او هم حقوقي پرواز چې ولې دوی داسې
رشید صاحب تاسو هم تر پوښتنې لاندې راولئ دغه پروسه البته مخکې له دې چې ستړیو ته راسم د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو مرستیال عبدالستار سعادتی سره مې خبرې وکړلې ورته مې ویل چې اوس چې نتیجه اعلان شو تاسو دغه نن منئ تاسو اقدام به څه وي ویل چې یوه ان خپل حکومت پر تشکیل باندې کار کو خاغلی سعادتی د انتخاباتو د کمیسیون دغه نتیجه چې اعلان کړی د کودتا نوم ورکړ تاسو هم د سره موافق یاست چې دا یو کودتا و
نه زه له سیاسي ادبیات سره سرکار مرمه نو غواړم چې دغه په خبرو مخکونه باندې بحث ولرې ما د مون پر بیا مو چې د پښتنې موضوع دا چې کمیسیونونو په لوی لاس سره دغه سیاسي دلو لپاره زمینه مساعده کړه چې اوس د منلو د منلو یا د بوازي حکومتونو بحث مند کې دغه معلوماتي نه کې مسنونو خپل کور پر ارتباط راځي چې د کار په څا مخته بوله دا بحث مند کې ده
نن په ټولنیزو شبکو کې من جمله د اجرایه ریاست دفتر هم یو مکتوب مخترسته ول شوې دی چې په هغه کې د کورنیو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې باید د دوړو کمیسیونونو غړي او د غرض درول انشار ایسان او مشران پرینګ دي چې له هواد ووزی دیوی زیسلا یا دیوی باصلاحیت محکمه نوم یاد کړی چې تر هغه چې دغه یو محکمه فیصله کوي دی اعلان شو نتیجو په باب دا به کومه محکمه وي تر اوسه پورې آیا مخه د سب کومه محکمه نه دلیل کله چې د انتخابات خپلواک کمیسیون روسي نتیجه اعلان کړه کچېره مترس کاندیدان پر دې باندې اعتراض لري بل مرجشته
له قانوني اخنا کومو ورسلی پاید چې انتخابات کمیسیون اعلان کړي نور پرې کې د تغییر او د بدلون فرصت نشته یعنی هغه څه چې د نهایی پایل په نو باندې اعلان شوی دی نو پرې کې نه محکمه نه کوم بل مرجع کولای شي چې په څلوقي اسنه لاس په هنه وکړي اوس لوقي له هغه نور انتخابات ختم شوی دی پایل اعلان شول او دا چې مثلا سیاسي اخنه ټیکټونه مثلا اعتراض لري په مثال کې څو باندې ده اغه بل بحث او دغه کوم څه نور هغه سیاسي مباحث انتخابات لوقي په لونو انتخابات ختم دي
د آزاد او عادلانه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشری د تل د شپږمې نیټه د انتخاباتو وروسته دا چې دغه پروسه په څه ډول څېړل شوې او نتیجه څه ډول اعلان شوه د دوی لپاره د قناعت وړ ده نه ده په دې اړه خپل نظر سره شریکو
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ولسمشرې د انتخاباتو د نتیجې اعلان سره په یو وخت کې په ورستو کې رسول پروسه هم ډیره ګرمه شوې ده تاریخوالي کمیدو موضوع د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقه یو جز خودل شوې وي سرچینه ازادي رادیو ته ویلي چې د تاریخوالي کمیدو په دې ونی کې بل طالبانو بریدونه شاوخوا په سلو کې اتیا کم شي دا هغه موضوع ده چې زموږ خبريال امید ظاهر مل تعقیب کړي ظاهر مل صاحب وخت ډیر کم لرو ک جزئیات اوریدونکو ته وایي مهرباني
سلام روسی به بای ډیر لند پلان ډول باندې وایم که هم د دواړو ترمنځ هو کړه شوی نه د خو ازادي رادیو سرچینی ویلي چې د دې توڅي خالي یو برخه ده چې اتیا سل نه به بریدون راکم شي دغه د اور توڅي خالي د کمیدو نیټه به یو اونۍ ووسی یعنی د ورځې ک طالبان وړاندې 15 یا بریدون کول نګری 15 لس ته به د کشمیر راټیټ شي هم دا ډول به طالبان پر هیڅ خار باندې برید نه کوي د امریکایي ځواکونو پر مرکزونو به هیڅ ډول دز نه کیږي د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه خولي اردو کندکونه به تر بریدون لاندې راځي او لوی لارې باندې به د طالبان له خوا هیڅ ډول عملیات نه کیږي همدا ډول سرچینه وایي چې تودخال د کمیدو د نیټې سره سم به پنه امریکایي ځواکونه هم پر طالبان تهاجمي عملیات نه کوي کچې طالبان کوم بریټ کوي امریکایي لورې به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي همدا ډول د تودخال د کمیدو پر مهال به د افغان امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډ نظامی چینل جوړیږي چې پورنیز ورزنی ډول به ټول بهیر ساري او معلومات به په دوه کې به طالب چارواکو سره شریک کړي
بله زهری مل صاحب، مننه کور ودان خو تر اوسه پورې دغه نیټه چې لکل ودا پیلېږي د تاریخوالي کمیدو او نه تر اوسه پورې نه د واضح شوی، خو په هر صورت روانه فبروري میاشتې نه وشته ورځې دي که د حساب کو، یعنی په دې معنی چې د راتلونکو نه ل پایلې، یعنی د شنبې ورځې به دغه پروسه عمل کیږي. وی اونۍ په ترڅ کې به د جګړې خکیل اړخونه پرې یو بل بریدونو لاسخلی، او د هغه شرط چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکو موافقې د لاسلیک لپاره خودل شوی. د خبرونې دوه نیمه ته ورسېدو، په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دي. د ازادي راډیو دوه اونۍ خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې خو اسد الله الدین سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان ولسمشرۍ معنی د ټاکنیزو کمشنرانو د ممنوع الخروجۍ په برخه کې د عبدالله حکم له نافذه قوانینو سره په ټکر کې بللی. د ارګویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د ممنوع الخروجۍ واک یوازې لوی څارنوالۍ سره دی. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یو پراخ بنسټ حکومت د رامنځته کېدو په برخه کې د عبدالله د دریز ملاتړ کړی. ښاغلي دوستم په جوزجان کې یوې غونډې ته وویل د ټاکنو وروستۍ پایلې چې ترڅ کې محمد اشرف غنی بریالی اعلان شوی په رسمیت نه پیژني. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د طالبانو د مان جوړولو یو مرکز، د وسلو زیرمتون او د دغې ډلې د نشه یي توکو یوه کارخونه له منځه وړي. د چین په وهان کې د بندو پاتو شوو اوکراینیانو لیک ته چارتر شوی الوتکه له پلان شوی وخت 3 ساعته نه وخته چین ته روانه شوه. د الوتکه چې کیف ته نږدې له هوایي ډګر پورته شوی د قزاقستان په الماتا کې تر دمی وروسته د چین وهان ښار ته ځي او سبا سهار بیرته راستنیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د چین 15 مهمه دولتي رسنۍ چې امریکا کې هم دفترونه لري د بهرنی ماموریت په ډله کې شامل کړي. امریکا د غرسنۍ د چین د کمونیست حزب د رهبری شوی تبلیغاتو بنسټونو په قطار کې راوستلی. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې دو عالی رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړی کرخه پراته هغه ښارګوټي کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېلو خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. او د لیبیا حکومت نن وویل د ملګرو ملتونو په کوربتوب یې مذاکرې ځنډولې دي. دغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني وایي دا مذاکرې وروسته له هغې وځنډول شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې ډېر مخالف ځواکونه د پلازمینې ترابلس پر بندر توپونه وویشتل.
ناجیه صافی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغالي او شپږ د کرکټ اکاډمۍ خصوصي سکتور ته په اجاره ورکوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دا به لومړی داوطلبۍ ته وړاندې شي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په شرایطو برابر شرکتونه کولی شي چې د اسنادو له زمینې سره خپل وړاندیزونه د روان 2020 کال مارچ میاشتې تر 3 نیټې افغان کرکټ بورډ ته وسپاري. د کرکټ بورډ چارواکي وایي له دغو لوبغالو څخه به ترلاسه شوي عواید د لوبغاړو د وړتیاو په لوړولو ولګول شي. د هرات جامی او صرافانو فوټبال ټیمونو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د فوټبال لوبو مسول نجیب الله نورزین ازادي راډیو ته وویل سبا به پایلوبه ترسره شي. دغه لوبې هر کال د 150 ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. او د بارسلونا کلب او ارجنټاین هیواد د فوټبال ملي لوبډلې تکړه فوټبالر او لوبډل مشر لیونل میسی د 2019 میلادي کال د غوره ورزشکار جایزه وګټله. دا جایزه د لاروس په نوم یادیږي. لیونل میسی ته رشبه د دې جایزې ترلاسه کولو وروسته رسنیو ته وویل خوشاله یم چې دا جایزه مې د لومړي ځل لپاره ترلاسه کړه. د لاروس دا جایزه تیر کال د نواک په نوم یو تکړه او نړیوال ټینس لوبغاړي ته ورکړ شوې وه. لیونل میسی تیر 2019 میلادي کال خورا په بریالیتوب سره پای ته ورسوه. هغه په تیر کال کې وتوانید چې شپږم د سرو زرو توپ او د شپږم د سرو زرو بوټ ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولی ته یا محکمه ته چې هغه راسی دیده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت الته وړاندې کی. البته په قانون کې شرط دادی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، د به په دې قضیه باندې به محکم پوی ور باندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بیګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغگوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرف د مجني علیه شهادت وورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بیګنا بیمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک و غیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده. په دې موضوع کې
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفی ارگانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او د جرم پې ثابته کی. دا کشفی ارگانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارگانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفی ارگانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوه او تجربه په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفی پولیسان ستاسې اپراتیفي کار وکړي، په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اسرار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دیسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدای نه سي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه، دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دای محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې له طرفه، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی. شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د علم هغه په سره به د خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختی دونو باندې، پر ماتی دونو باندې لما اتل نستا.
په پښتو کې د امیر کروڑ لومړنی حماسي شعر و چې زمنګ همکار محبوب شاه محبوب تر واوراوه.
د زمنګ دستر ګوړان دی غنی ګور ستیریږي، یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړیږي.
د حماسي شعر په حق لا څومره په هیګي
قصایت حماسي کې دای شي، غزلونه حماسي کې دای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه سې دی ویناوي شې دی هغه کې دای شي چې موږ هغه ته حماسي وو.
خدایا تا دې سرا وکړ چې یو نور دې را پرن فو.
حماسي شعرونه څهر ځخت لري او په خلکو یې اثر څومره دی؟
خاصنه هغه څوک چې هغه د ادبیاتو محصل پاتې شوی وي، د هغې احساسات د شعر سره لکه امواج دغه سې ښکته پورته کیږي. د حماسي اشعارو تاثیر وي چې څومره عمیق وي څومره ژور.
هر کمره ته چې تک یا شو لکه شګانا شړیږي، هر کمره ته چې تک.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د حماسي او حماسي شعر توپیر څېړو، بیا د حماسي شعر لرغونتوب ته تم کیږو، په آخر کې مرکه هم لرو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی.
قدر من اوردونکو، حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړي برخه ده، په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه هغه لیکنې ته ویل کیږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلي وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصطلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصوره وینا چې انساني عواطف وخوځوي، هغې ته اشتعال ورکوي او هغې انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه سې دي ویناوي سې دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي وویل.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي، دوی ته یې توپیر دومره نه ښکاري. د علوم اکاډمۍ علمی غړی څیړنوال و جیولا شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کیږي، مثلا رزمی وی، حماسی وی، جنگی مسائل وی، دغه حماسی اشعار دي خلکو کې یو تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی آلته معشوق ډیر ستونزې ګالي مثلا کنه، دغه خپل دغه مسائل بتره ګرځي هغه قهرمانۍ ته حماسی اشعار البته دغه خصوصیات لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلی، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا لورایه په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بیلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې دی، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتابه بحث دی. څلورم بحث پکې دا دی چې الفاظ د سینې ویل که ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم بحث د شعر داستاني والي دی. په هیوادونو کې حماسه ویونکو شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي دی پخپله په دینه پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه، ته باید یا یو جوړ ټکان وګوري یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشي او یا هم احساسي برخه در باندې زوره ورشي چې ته دغه شیانو پنځولو ته وهڅېږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډیر وي. د کابل اوسیدونکو طاهره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنګ لري چې یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولی شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه او د په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنانو تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم
ژوند په شیبو کې.
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د شاله طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري د لار له سو درې څل وختم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانا www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډیره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبري اورو.
صفت صفای د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډیر رومانټیک هر تر سره ولای شي. د ژوند زمېشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه می خوخیږي، په دې کې شک نسته. یو لوی برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوخیږي می، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولیلا شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي، څومره ژور وي، په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم، د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایی چی حماسی شیر جذبات د الفاظو پزریعه رابر سیروی. پا حماسی اشارو که
عشقی او غنایی شیرونه هم مارات للیشی چې دا بیا کلام ته ځانګړي ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
رزو د تاسو خپل شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزني په مابس کې ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځینې اخیستې، پر هغه باندې برسېره لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنې دا د بندیخانۍ ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل بالکل.
په یاد بو ده هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، هماغه هلته راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې راله ما پېښور کې ما هماغه دغه ته دوام پسې ورکړې.
نور دې هم اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته ووایې چې تا سره موجوده ده، بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
شپه سوه، بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی، د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د فرهاد تر تېشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لښکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی.
ډېر ښه.
قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده، وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګورئ؟
ولا اماسي شته، په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، که نه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ، څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي، که نه یې دا زموږ په هنري پطرت پورې اړه لري.
بله، خپله څومره آرامېږي چې همدغه د زړه
ولا زه خو ډېر کوشش کوم. زه اکثره وخت چې همدغه شم، کله کله په خوب کې زه بیده یم، همسې یو شی راباندې راسي، مېرمنه مې ډېر راسره په تکلیف کې سي، بیا د لیونتوب څپه در باندې راغله. بیا
له پخوانیو حماسي شاعرانو نمونه راته واخلئ، د چا حماسي مو ډېرې زیاتې خوښېدلې؟
پخوانیو کې په اوسنیو کې زه د خوشحال دغه نه وینم، که نه ارحله پس چې استعمالوي لکه یو ګرز داسې بد ګزار دا غام پننګ می وټړله توره نن غالای د زمانه خوشحال خټک يم بندوبست د کائنات په خبرو لس لسلو صدقشه سل زرو یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غوته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زغوی ته وایم، کنه د خلکو اباتی پروازيږي، د قتل عام ته بد وایسته، د خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي، د رنگینو په کمان باندې رنگونه واچوي او په هغه باندې ژوند کولای شي، ژوند د انساني شرافتونو تابع شي.
بله، ډېر زیاته مننه. قانی صاحب، کدا مرکه د تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسونو ډېر بخښي.
په سترګو خوم د اور دخله ده، او جام د اور دخله ده، سپین سهار لمبه شو، تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانی اور دی، او کلام د اور لوخړه ده.
ډیر زیاته مننه قانی صاحب، ژوندای اوسئ.
مننه مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ټول ژوند مو د حماسي شاعرۍ په څیر خوږ تیر شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو.
سفرا پیسو هر صدر نهیر کړل پزړه سخولی کافرا تغمو نکی جانانا چتر څو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندې مئن شم زړه کې وین د هر چا خوخی زهر چا باندې شک من شم شمارمی عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بلکلم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر را بیخ کا پختن خواتا دیر بشت رخ وقتنا پڑ بچ کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوائی جن دن ناس تڑے جن دن دلار سارم دی خوبونم یو رک شوی تر سهر ستوری شمارم یاد مستا پیزوان چار گل دے مجبوری دلاس می تشتے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسیگی خود دیخ پل مرد میراد.